السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د حکومت سرچینې وایي د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوه تزي.
د دې سفر هدف ته افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیلېدو لپاره لابلګري ده.
دوی هغې جګړې ته حل لارې لټوي چې هر ورځ افغانان ځپي. دا کندزی میرمنې یوه بیلګه ده. اروپایی ټولنې یو لوړ پوړی چارواکی د افغانانو پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوری. مخکې لدې چې دې او نورو راپورونو تراشو د دې سات خبرونه اورو. نوریاس نوری در اوروي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ثبات لپاره د خپل دریځ پیاوړی کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د غونډې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه قربنه ده یو ګډونوال دی. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان دایمي غړي دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي ورستي زیاتوالي ته په پام د تاجکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو او د جګړو په سیمو کې پر خلکو د تیریو د ادعاو په اړه د یو شمېر راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامان نن په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په پراخه کچه د وژنو، ناسم چلن او تبعیض په اړه ځورونکو راپورونو ویره او ناامني رامنځته کړي او د دغه ډول کړنو له ترسره کوونکو سره باید حساب وشي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ښکېلې غاړې مسؤولې دي چې د افغانانو وقار او بشري حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو چې په تیر کې په ځانګړي بڼه له تبعیض سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو له ټولو ډلو غوښتنه کړې چې د را روان لوی اختر په مناسبت یې اوربند اعلان کړي تر څو افغانان په آرامه سا واخلي او دا چاره له دوامداره او معنا لرونکو خبرو اترو سره هم مرسته کوي. په هرات کې د سلما بندې امنیتي چارو یو مسؤول وایي له تېرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دې بندې هوان 15 مرمۍ ویشتي دي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي چې که طالبان دغو بریدونو ته دوام ورکړي د سلما بندې تاسیساتو د ورانی خطر زیات دی. د سلما بند چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پروت دی له څلورو خواوو وسلوالو طالبانو محاصره کړی. په وروستیو ورځو کې د دې بند شاوخوا له لسو زیاتې امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. دغه امنیتي چارواکي دغه راز ویلي چې سلما بند له موجوده ګواښونو یې د هرات سیمه ییزه اداره او په کابل کې جګپوړي چارواکي هم خبر کړي او له هغوی سیمې ته د نورو مرستندویو ځواکونو د ورلېږلو غوښتنه کړې، خو تر اوسه پورې دا غوښتنه نه ده عملي شوې. تر دې مخکې د دې بندې امنیتي کنډک قمندان الله محمد اندړ هم ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو چې د طالبانو په لیکو کې داسې بهرنۍ کړۍ شته چې غواړي دغه بند تخریب کړي. طالبانو تر اوسه سلما بند ته د متوجه ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر ځان د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو لګول شوي تورونه رد کړي دي. سلما بند چې په 1995 کال د رغونې چارې بشپړې شوي د افغانستان په لویدیځ کې د حریري رود او مرغاب د اوبو د حوزې تر ټولو لوی او مهم بند دی. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې چین پولې ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. په خیبر پختونخوا ایالت کې د داسو پروژې تطبیق د چین د یوه کمربند یوې لارې د سترې پروژې یوه برخه ده. د پاسنی کوهستان ولسوالۍ د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه پر هغه بس شوې چې چینایي کارګران داسو بند ته لیږدول. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا په لاره کې ښخ شوی بم چې پر دې بس چاودلی او که کومه بله چاودیدونکې وسیله د بس دننه ځای پر ځای شوې وه. تر اوسه په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر هم نه دی څرګند، خو د پولیسو چارواکو ویلي چې د نهو چینایي اتباعو او دو پاکستاني پوځیانو په ګډون دیارلس تنه پکې وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیان وویل پاکستان باید د دې پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي او هم په دې هېواد کې د چینایي اتباعو ټولنو او پروژو امنیت خوندي کړي. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالاتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې د چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی. د عدلی وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. د نړۍ په ځینو هېوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 30,000 زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هېوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کورونا د دلتا بڼې ډیری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو دریو اونیو کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر دوه چنده زیات شوی دی، که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی 2.5 لک ته رسېدلی و. د کورونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هېوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پته ده azadiradio.com. که د خبرونه تر پای را سره پات شئ، دوا او نيز خبرونه هم درته لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ یا سبا نه بل ورځ به یو لوړپوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. ویل شوي چې د دې پلاوی مشري به د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دومره ویلي چې دوحې ته د ورتلونکي پلاوی هرکلی کوي او د دوی دروازې د خلکو پر مخ پرانیستي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د سولې د خبرو اترو په اړه تازه هڅې ټاکل شوې چې یو شمېر افغان چارواکو او مطرحو سیاسي شخصیتونو جوړ یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې د نن ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې دا پلاوی د جمعې په ورځ دوحې ته ولاړ سي. سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نومونو خودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف په لوړه کچه افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو بیرته پیل او چټک یاده. سرچینه زیاتوی په دغه پلاوی کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی، د سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر سید سادات منصور نادری، یونس قانونی، حاجی محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری او په امنیتی چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار حاجی محمد محقق ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دغه پلاوی کې خپل غړیتوب منلای دی. خغلی محقق د جمعې په ورځ د سفر تایید هم کړی دی، خو دغه چارواکو بیا د پلاوی د نور غړو او د خبرو د څرنګوالي او دا چې پر کوم موضوعاتو به بحث کیږي جزئیات نه دی ورکړي. طالبان د دغه پلاوی له احتمالي ورتګ نه هر کلای کوي. په قطر کې د دغه جالس د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته لیکلي چې مذاکرات ور لوړاندې پیل شوی او که د ستونزو د هواري لپاره څوک ورزي دوی ورسره ستونزه نه لري او خبرو کولو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو د تماس ډلو ترمنځ ناستې هم منظمې سوي دي او د سولې پر اصلي موضوعاتو بحثونه پیل سوی دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته په خپل تازه سفر کې د دواړو خواوو لمرکچی پلاو سره کتلی او د سولې د خبرو پر چړکتیا ټینګار کړی دی. تیره ورځ مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی او وړمه ورځ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم رسنیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې چټکې سي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې د روان زیږدیز کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې نه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم په دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هر ورځ افغان حکومت او طالبانو یو بل نه د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي. ټاکل شوی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د روان زیږدیز کال د اګست تر 1.5 نیټې پای ته ورسیږي.
و موردل چې یو افغان پلاوی په دې هدف دوه ترونیږي چې د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. همدې جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک اندېښمن کړي دي او خلک یې له اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. په کندز ولایت کې چې له یوې میاشتې راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي، له امله یې زرګونه کورنۍ هم د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د روانې جګړې د زیات شمیر کورنیو نفقه ګټونکي هم په کندوز کې وژلي دي او دا مهال د کورنۍ له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې اورو.
سلوه کلنه نسیمه د کندوز ښار اړوند د ناصروی د سیمې اوسیدونکي ده. هغه وایي چې په دې روانو جګړو کې خاوند له لاسه ورکړی او اوس له خپلو شپږ کوچنیانو سره له نامعلومو برخلیک سره مخامخ ده. دغه میرمن د جګړو شدت له کبله له خپلې اصلي مینې څخه د کندز ښار ته راکډه شوې ده او دا مهال د دورې سر ښارګوټي کې په یوې چاردیوالي کې اوسیږي چې نه کوټې لري او نه هم اوبه. نسیمه زیاتوی له هغې ورځې راهیسې چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکی له لاسه ورکړی، نو اوس د بیګا او سبا ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانه ده، ځکه په درې وختو کې یو وخت هم خپل کوچنیان نشي ماړه کولی. دا یوازې نسیمه نه ده چې روانو جګړو یې خاوند وژلی دی، بلکې دې ته ورته لسګونه نور میرمنې هم شته چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. شپږویشت کلنه صفیه د کندز ښار د چرمګرۍ د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او خاوند یې ټپي شو او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د درې ماشومانو مور صفیه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند مړ شوی له سختو شرایطو سره مخامخ شوې ده او تر اوسه پورې حکومت هم ورسره مرسته نه ده کړې.
دلته موږ په آزاد فضا کې دوونو لاندې ژوند کوو. تر اوسه پورې دولت له موږ سره مرسته نه ده کړې. دلته موږ لمر وهلي یو او ناروغان شوي یو، نه ډوډۍ لرو او نه سرپناه. موږ له دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو له دې ستونزو خلاص شو.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر 4000 کورنۍ مرستې ویشل شوي دي او په پاتې مستحقو کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي. په کندز کې د روانو جګړو د قربانیانو کورنۍ د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړې کولو څخه ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې د سر او مال زیان ونه رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لا هم د تاوتریخوالو په بیخو کې پاتې کیږو. پر کندوز سربیره په غزنی کې هم خلک وایي چې درنو جګړو په کاروبار باندې منفي اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي څومره چې په دې ورسوي کې جګړه زیاته شوې، همره ورسره د دوی کاروبارونه هم زیانمن شوي دي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو غواړي چې ژر تر ژره اور بند وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی خار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ګڼه ده. خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وای د بیکاری او کاروبار د نشټوال لامل خو بوړې و. ډېرې وخت له دې عمل ویده شوی وی.
غزنی اجغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابې دي. وروره کارونه نسته، دکانداري وي دی، دکانداري وي دی، ناشته کار نسته. دا د مغال د دای موزوند د ژوندۍ
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بد اغیزه کړې ده. د غزای دکانداران وای څومره چې په دا ورستیو کې جګړې زیاتې شوي همغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د اوګرایي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشتوالي له امله اوس پرې کول له وسه وتلي دي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. خلق له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلق دي بیګا لپاره داس شای نس پیدا کول سي دي، عيال لپاره ډوډۍ یوسي. په شار کې ګڼه ګونه به کم سوي دي. خلکو په ذهني روحي باندې ډېر تاثیرات راوسي دي. خلق به خله ډېر مشکلات سره مخ
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي ترڅو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو ترڅنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي. خو سیمه ایز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
آن چې کوم اوس وضعیت تحلیل داریم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم انشاءالله په تیزی سره مخ په شکېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دي. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دا چارواکي د دغې ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې لوړپوړی استازی جوزف بورل دی چې پرونې په دې اړه بروکسل کې څرګندونه کړي. تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړپوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړه په ملکانو باندې ډیر اغیزه کړی. د سکل په لومړی نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همدارس د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغند رول ادا کړي. زبراتونکو ورځو کې د سیمې له هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې اوزبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه اوزبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د میله میاشت رئیس چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان وتل پیل کړي تاوتریخواله ورستربلې زیات شو او طالبان پورشتي څوونه یو کې لزګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوډ ګوډ کې خلک د جګړو د بندیدو او د اوربند غوښتن کړي. په دې ډله کې خزي او نجونې د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې وخت د طالبانو په احتمالي رسیدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استاد جوزف بوریل د افغانستان د خزو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب
And maybe we have to think about the creation of
ممکنه چې موږ د تماس د یو نړیوال ډلې یا د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یو نړیوال ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تیره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت تړلې دي. دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې کې بشری حقوقونه په تیر بیا د خزو حقوقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت
دي.
طالبانو د نوی میلا سيدي په دویمه نیمایي کې د خپل دورې پر مهال نجونی او خزي د کار او زده کړو له حق محرومي کړې وي. پورسته څو کلونه کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د خزو او نجونو حقوقونه ته پابند دي. ځینې خزي بیا د طالبانو په دریض باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د خزو د حقوقونو فعال فوجي کوفي وایي څو واره په دې تړاو له طالب استاجو سره خبرې کړې دي. هغه تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د خزو د ازادۍ د سلبېدو راپور نه ورکول کیږي. په بدخشان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید څو وخت مخکې ازادي راوړی ته ویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې خزو ته خبرداري ورکړي چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
بلخوا د افغانستان د خزو شبکې د جګړو له ښکېلو خواو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته وګرځي. دغه شبکې ملګي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بللی دي.
د غمیرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلارنی ټاټوبه د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي. کومه چې د محل د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وه چې هغه هم یوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د اوس په اړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینهو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
دا طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار د نکاح خود در آورده. مکتب های مراقبت نه ولاته سن چور اجازه دادن که درس بخونند.
دا په دې ورسېو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوي چې طالبانی ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دوو اندېښنو په دوام د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرښتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربانۍ یان مېرمنې او ماشومان دي. مېرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نګدي چې د تیرو شلو کلونو لاسره وړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یو باندې سي د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاري بچري، دا ټول شیان باید باندې کې دیوي دوامدار سولې د پاره دوی باید بیا کېنی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د خزو د حقونو یوې فعال مېرمن مسعودی کوهستاني پدیاړه ازادي رادیو ته ویل
نګرانی سنان افغان نه آخه نگرانی برای خودشان است.
د میرمنو اندیښنه د ټولو خلکو اندیښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکۍ ته ورسېدې او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی، باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډیری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډیر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم ورزو پکتیا ته دغلته 3503 کیلو نشه توکي پرون افغان چارواکو وسوځول. دا هغه توکي و چې له بیلابیلو سیمو څخه د عملیاتو په ترڅ کې ترلاسه شوی و.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې 3503 کیلو نشه توکي چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی ول وسوځول شول. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې نشه توکو په تړاو تر شلو زیات موټر او یو سل لس کسان هم نیول شوي چې عدلی او قضایی ادارو ته ورپیژندل شوی دي. د پکتیا والی ډګر جنرال ګلنبی احمدزی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ټول نشه توکي د امنیتي ادارو د ګډې همغږۍ په پایله کې نیول شوي دي.
نن موږ اتکونو 503 کیلو مخدره مواد د هيئات کوم آزاد دغه وس موږ ورته ورواچ. نو په دې اړه زه د خپل امنیتي منصبینو نه دي موږ د امنیت قمندانې له محترم ریاست امنیت ملي نه د ټول منصبینو چې ګاډي هلي ځلې لري او د امنیت په تامین کې د مخدره موادو په نیولو کې هلي ځلې ګاډي لري مشترک امانګي لري د ټول مننه کوم.
د پکتیا امنیه قماندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په نیول شوو توکو کې بانګدانی، هیروین، شیشه او نور نشه یي توکي پکې ول.
هغه کې بانګانا، الکول، روین، مختلف شیشه هغه کې موجود و. د دې په تړاو باندې تقریبا یو سل لس نفر مجرمین د قانون منګولو ته سپارلي دي. د دې څخه تر چل اراده څخه اضافه تر وسایت د دې په تړاو نیول شوی دی چې هغه عملاً د مجرمینو سره د قانون ته سپارل شوی دی.
په پکتیا کې که څه هم د نشه یي توکو کرکیله کمه شوې، خو تر اوسه هم د پکتیا په ځاځیاریوب او د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د چرسو کرل موجود دي. د پکتیا امنیتي او کشفي ادارې ډیری هغه نشه یي توکي نیسي چې د پکتیا له لارې نور ولایتونو ته لیږدول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
میں عبدل قادر دے دلمن ولایت خدمت اڑی کنے ولے دا اسکل دا غدے دا یلمن دا یو باغرا ول سوالی دا ډیر غټ ول سوالی دا او ډیر ښه جنگلونه او ډیر ښه شانه درلو لا او ډیر غټ نفوس لري او ډیر غټ ول سوالی دا کړي او ډیر لري مستد حکومت ته توجه نه کړي. اول کال کې دا شل کال مخکې معنا حکومت یې بل توجه کړل ته خارجانو ډیر ماته وخوړل هلته قطارونه وسول نو بیا دغه رئیس یې پرېښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرغان هلته وس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ کې هر کال دینې اباتې په ژو پایدګار مرګن شش کال بدبختانه ډېر وچ کلي ده هلته ډېر مسلمانان د ډېرو ستونزو سره مخ کې ده وسانان یو سک اوبه په یوه لار نه برابرېږي نو هلته ډېر خلک د ناورینو سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو خیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. خیر السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونه ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربند اعلان کړي، ځکه چې د قربانیانو اختر دی. پولیسونه ګرځي، خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کابي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، وړاندې دلته په خبرونه کې دوه اونیزه خبرونه لرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام. خو اوس څلور نیمه بجې دي. په مکرید د ساعت لاندو خبرونو ته نوریاس نوري دا خبرونه در اوروي.
د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دوی د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د ثبات لپاره د خپل دریځ پیاوړی کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو او د جګړو په سیمو کې پر خلکو د تیاری او د اداو په اړه د یو شمېر راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې په پراخه کچه د وژنو، ناسم چلند او تبعیض په اړه ځورونکو راپورونو ویره او ناامني رامنځته کړې او د دغه ډول کړنو له ترسره کوونکو سره باید حساب وشي. په هرات کې د سلما بندي امنیتي چارو یو مسؤل وایي له تېرې ورځې رئیس وسلوالو طالبانو پر دې بندي هوان 15 مرمۍ ویشتي دي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي چې که طالبان دغو بریدونو ته دوام ورکړي د سلما بندي تاسیساتو د ورانی خطر زیات دی. چین له پاکستان غوښتي چې د هغه بس 14 عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې چین پولې ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. تر اوسه د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د پولیسو چارواکو ویلي چې د 9 چینایي اتباعو او 2 پاکستانیو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالاتونو کې د یو ډیره ژورنالیست د تښتولو په هدف دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کېږي د ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شوی بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایروس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت د پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې. بشري حقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په هرات ولایت کې د 12 کلوبونو د اتیا لوبغاړو ترمنځ د سکوهنې سیالۍ نن پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو هدف په ملي کچه سیالیو لپاره د غرو څیرو پیژندل و. د نوموړي په وینا په دغو سیالیو کې چې په درې کټګوریو کې ترسره شوې، تنکیو ځوانانو او لویو لوبغاړو ګډون کړی و. مجیب قریزاده زیاتوي چې دغه لوبې درې ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن ورځ پای ته ورسېدې. په ایران کې د افغان کډوالو له 23 کلونو ښکته ملي لوبډلې د غرابي لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسمي استازی عبدالرزاق تېر ورځ هغه هیواد روان شو. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملي لوبډلې له غرابي وروسته به افغان لوبډله په سي ګروپ کې د اسیا د اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې له بحرین، عراق او مالدیف سره یو ځای ولوبېږي. د آسیا د تلولیو مقدماتي سیالۍ د راتلونکي اکتوبر میاشت کې د بحرین په قربتو په هغه هیواد کې ترسره کیږي. او د کرکټ نړیوالو شورا په شل اوریزو سیالیو کې تازه د توپ اچونکو نوې درجه بندي اعلان کړه چې افغان توپ اچونکي مجیب ځدران پکې پرمختګ کړی. تر راپورونو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپ اچونکی مجیب ځدران چې په خوښ په ګمځای درلود اوس یې پرمختګ کړی او پنځم مقام یې خپل کړی. د دې ترڅنګ د انګلستان عادل رشید چې مخکې څلورم ځای کې شتون درلود دریم ځای ته پورته شوی.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی دا خبرونه له ملما سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستيال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو خره غرس وایم د خبرونې په پایل کې به لتاسي وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه مخشاله اوسي. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی. حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي وای غواړي او کڅوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولای چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی. یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیه یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي یعنی د انساني کرامت دین لاړه څه دی او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادم یعنی انسان ته مون کرامت وربخله د خدای پاک وي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو لبه د مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سمندي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې یعنی انتقال پذیر دی چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وخی. خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دی چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی شکنجه کول ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلری او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي. نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیګم، بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی د پاره ډیر کار پکار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کولې شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع بڅ ډول وي انسان،
لکه مخکې مې ویلې، یو انسان نشي کولای که حتی ووم غواړي خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولای. دا د اخلاقي مسؤلیت ته چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څرقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولای شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دا غیر لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولای شي، څنګه کولای شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغه ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، دا غي نه ورسره کولای شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دی هغه مو پیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې اومني. د لومړني خورنو پاک له څومره پیګي
په افغانستان کې لومړني خرچ جوړ شوې دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دکانداري کوي. ښار خو آبادی ده.
په پایل کې د ښارونو د پخوانۍ بڼې پاکله خبرې کوو، ارزښت چیرو او د ښارونو پاکله د خلکو خوږی خاطرې هم درته وایم. ل ازادي رادیو سروسی درنګ دوستانه، د ښارونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خدا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانی دلی چې ښار جوړ کړي او ټول آسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی ښارونه جوړ کړل، په پایل کې له هر ښار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې ورکولې. ښار باید د یوې کلا بڼه درلوده. بیا مغه و چې په ټولو ښارونو کې یو ښار د پلازمینې یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روختونونه، پهانتونونه، خوانزی او دی تاوارتا مهم زیونه پکی ورغی دل. دولوم اکادومی علمی غلای حبیب الله رفی دبخانه و خارونو او ارزخت پکلی وایی چه طول ارتیاوی بپکی پرکی دلی او لومرنی خار دبالخ پا ولایت که ورغی دل.
پا افغانستان که لومرنی خار چی جور شوی دی آقا دبالخ خار دی چورته ام البلاد و یعنی د خارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپل ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دی، جوماتونه دی، دا شیان دي. نه په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري. داسې راتاو شوي وو په دې پټیو کې. نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنې په هر ځای کې ښارونو د یوې قلا حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي، ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. وروسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو یادگارونو په جوړولو ورو ورو ترقی وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسیدلی چې د سپوږمیو د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډیر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپیر و. د ښار او بازار حال او احوال به ورنه پوښته. د کونړ اوسیدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزل نه وهل د کابل ښار ته راته، او د خوښي وړ خواړه به یې د کابل په زاړه ښار کې د چاینکی خوړل و.
خارون ته خو موږ سبب نسي راتللو د سیل صفا دپاره به راتللو. کلي ولسونه یو چا به ویل که پلاني ښار لزو بانډار دپاره به ښار له راتللو یو ځایمانې به ورنه وتلو. د پخوا به دا چینکې او دا شینه ډېر استعمالېدل، د دې به ډېر دغه نمونه به مو زموږ ځایونه کې چې به هم چا دا نوم یاد کړي چې هلکه پلاني ښار لزو، چې د ښار نه به چې بیا څوک لاړ او پلاني ځای له لاړو پلاني ځای کې کېناستلو، دام وکل دام وکل، دا خوراکونه وکل، دا سکاکونه وکل، نو خل به تیشتینې باندې تاوېدل. تاو بشل ځوانه پلانې تلې او پلانې ښار لتلې او جلال آباد لتلې او کابل لتلې او یو ښار به ادو هغه ځای لتلې. نو د ښاریا ته پوس به تکو، بیا به دا ځای نه نور بندر والا جوړېدل او ښاریا ول براتلو. نو دغه حالات به ټول دا غنه یې دکو. اوس چې وګورم اوس زړه مې ټول خپه خپه دی، د خپګان نه ډک پدې دی چې د ښارونو هغه خواندم پاتې نشو، هغه دکانونه وټولې پاتې نشولې. کابل ښار کې یو چینکو والا یادې د واحد په نامه مانی د یو ځینې تصویر استل په موږ باندې ډېر خوږ ولګېده، خو چې موږ لاړو هغه خوند نو لکه څنګه چې په خوا خوندلو.
ډاکټر ګلخان چې د افغانستان ټول ښارونو ته سفر کړی وای، د نورستان د ښار ښکلا او ملایمه هوا انسان ته ځانګړي خوشي او آرامښت وربخي.
د افغانستان خو ما که د سویمه چې یو داسې ښار ونی چې ما نه لیدلی، ټول ښارونو ته مې سفر کړی دی. خو اوس مهال ښار ورته ویم، خو زما چې ډیر زیات خوښیږي د نورستان د پارون ښار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري، هوا او طبیعت یې هم داسې ډیر زیات ښکلی دی. ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته نشته دی، نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم د رښتیا د نورستان مرکز پارون مې ډیر زیات خوښیږي. خامه دوکانونه به یا به هټۍ وي پکې، اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي. نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډیر ښه شوي دي، خو بعضی بدبختیگان په کې ست دي. نو هغه ناخوالې چې هغه کېدای شي ډېرې په امنیت پورې تړاو ولري، چې امنیتي ستونزې دي.
په لومړیو کې د ښارونو اکثره کورونه، دوکانونه او نورې ودانۍ له خامو خښتو او پختو څخه جوړېدل. د پغمان اوسیدونکی یاجی تراب وایي چې اوس ښارونو ډېر پرمختګ کړی دی، پاخه او په نوې بڼه رغېږي.
څلورم سم ته د ازار شاه زمانه و سنه 52 کې نو موږ د غریبي و چې په وخت کې اول پیسې به خې وینه او د چا پیسې به ځاندلې. بیا موږ سره دوه مسران راغله وای ته په موږ ته 500 افغانۍ راکړې. د ازار شاه په زمانه کې ته متذکر اخلو. نو ما سره پلار یو ځل 500 و د ازار شاه زمانه دای مت راکړې و هم سکل ورک. نو زه خیر اوسې خکار دی وکړم مزګب راځي تذکر درکو. موږ خار نه ولیدلې چې خار ته راغله، د خار د سر شار د کاری چې هغه سي خوان چې په هغه زمانه کې وو موږ ایران سو پروردګار د ښار کې ورک نسو. هغه ډېر ښه وخت و، آرامي وه. نو دا درته قسم خورم چې موږ ته به پر ټکله سره پیاس پیدا سو. موږ ویل چې د دنیا کې به دین ښه نعمت بل نه وي. اوس پلاونه دي، غوښې دي، خوشحالي نسته. هغه وخت چې وو د ملک هم ساده و، ښارونه هم ساده و. اوس خو ډېر به ترخي ښارونه دي، بل منزلې دي، تعمیرونه دي، خو خلک خوشحاله نه دي. پیاده کور به و، هغه اوس په دې بل منزل کې خوندونه نسته. چې دا وطن وای او آرامي وای او دا ښارونه وای څومره خوند به کاوه. چې کله به دې جادې ته راغلې او چمن حضوري به نبره تیر سولې، دا ښار سي و، دا پورته دا جاده، دا ټول دوه منزله درې منزله کورونه دي خټو. بیا به دې څنګه کې لرګي ورکړي، هغه به خښتې جگه کړي، یو خښته بیا به کاغذ ورکړي. په دې کې به خلک پاس ناستو، دوکانونه ساده و، اندوان به کې ناستو، سکان به و، خټو کورونه به و، د خټو دوکانونه و. په دې ټول افغانستان په ښارو کې آباد ښار مزار شریف ده. چې لاړ سي ایران بس دا اوس دا افغانستان ده. ولکه دا اوس دا افغانستان ده.
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په ښار کې ډېره زمينه ورته برابرېږي. د لغمان اوسیدونکی احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي ښار د پیسو ګټلو لپاره ښه ځای دی، خو دا چې ځینې کسان له ښاري فرهنګ نه خبر نه دي د ښار بڼه بدرنګ کړې ده. دا چې څنګه له نوموړي څخه اورو،
څوک ورکې موټروانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دوکانداری کوي. ښار خو آبادی ده. زه خپل یو موټروان یم، په ښار کې مې شکر الحمدلله کار جوړي، زه خپل روزګار پکې کوم، ښه پکې خوشحاله ما. متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سره انسانیت نه خروج دي. که موټروانی کوي به ترتیبې کوي، د ښار په ارزښت د ښار په ژوند نه پوهېږي. هر شی چې موټر کې زړه وغواړي، یو اوبو بوتل ده، نیک دي چې خپل جی ته ورسېږي، مقام ته یو کثافت دانۍ کې واچوي، نه له شیشې نه یې غورځوي، که شی خوریم را غورځوي. ډېر د افسوس خبره ده. د نورو ملکو یو عادي ولایت وګوره چې څومره مینه ورسره لري، څومره عزت یې ساتي، څومره ښکلا یې ورکړي. متاسفانه د موږ په کابل کې داسې خلک شته دي چې اس ښار باندې پوهېږي نه، وایي که په یو غره کې روان یم، یو دښته کې روان یم. ښار ځان ته اصول لري، پکار د پخپل اصول باندې پکې مخته ژوند وکي. دا نه ده چې بس پکې روان اوسېږه چې زه روان یم، نه، دلته به ارشي ته پکر کوي، د خپل پکر سره به وړاندې ځي.
د افغانستان د ځینو مشهورو ښارونو په اړه د بغلان اوسیدونکو ولی صفای وایي چې ډېر ښکلي او د ژوند اسانتیاوې پکې چمتو دي.
اکثره هیوادونه ځان ته واړه او لوی ښارونه لري، چې افغانستان هم لکه نورو هیوادو غوندې واړه او لوی ښارونه لري، لکه قندار ښار، جلال آباد، کابل ښار، مزار شریف او هرات. د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي، خو برعکس بیا د ښار ژوند ډېر لالهانده ژوند ده، او د ښار خلک د ښار شور ماشور نه ډېر خسته وي، نو اکثرا غواړي رخصتیو کې ځي کلو ته.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنو اوردونکو، په دې هیله چې ښارونه لوی ښکلي او په ښاري معیار برابر جوړ شي، اوسیدونکي هم له ښاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، خوښ او آباد اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Come on.
ارمان بهل تزما دچی ارمان بهل تزما دچی چکټ می واخل تو روحول می وین امبجی کرما زما جانان چکټ می واخل تو روحول می وین امبجی کرما زما جانان پتر سو پوری جدا دلمان امبجی کرما زما جانان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر وزر را بانگی وز بچے میان امبجی کرما زما جانان آخر وزر را بانگی وز بچے میان امبجی کرما زما جانان جانان پتر چو پوری جدا کر دے نمان.